په کراچی کې لاهور کې بیا په کوئټه بلوچستان کې د ماډې نمازګاوي ورکړي چې ټول انفرادي نمازګاوي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوټ سره په 2006 کې و خانی فرنگ روشن پنوم یادې دې سه یو ګالری د لوټ آلته د ما یو نمازګا و یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا می په کرشنارت ګالری کې یو نمازګا د لوټ بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګا ما د لوټ په ګورګاون کې یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو آلته یو نمازګا ما ورکه څنګه د مون فرادي نمازګا و
ماشاءالله ښه ډیر نندرتونونه مو درلود طبعا په دې کې به مختلف اثر خرڅ وی هم یې ستاسو کومه یو تابلو و چې ډیر خلکو توجه ورته کړی ده او په لوړ قیمت خرڅه شوی ده
د ما تقریبا که رښتیا ومې هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډېر ښه قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دو تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر ښه قیمت وو څنګه هم یو تقریبا داسې مودرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپی نو ما خپله کار کړ هغه ډیر ښه قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګا دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و اولټمن افغان ولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګرې مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات و څنګه سر مې یادې واقعا ډېر ښه کار کړی و او د ما هغه شر په ډېر ښه قیمتونه خرڅ
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر ته راځي نو او داسې غیر مسلکی هنرمندان ډېر لرو څاغوی په شوقي توګه کار کوي او مثلا بعض استادانو سره کار کړی او داسې مسلکی یعنی کم لرو او په مجموع کې هغه څه که فکر وکړو ډېر نقاشان دي
تو خو صاحب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات او
چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه شی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پاڼه کارو درخته کارو په مغ شکل
باندې ټول ظرافتونه
او ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب دا داسې په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه په کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا نور داسې هغه دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت وخت ایجاد کې چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه به تورول مثلا بیا به د سي یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سي پوس څه نه باید موږ د سي شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډپره ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړل د کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا داسې شکل دی چې نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سل پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي د ما یو داسې مشوره ده باید د دغه قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولای شي ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راس یا بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ متوجه شو ځام کارو غیر د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کی او کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هند کم ډیر وخت تیر
کړئ bale
الته بموم لیدلی چې د هند نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اته د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه په تصور کې څه په ذهن کې ډیر آزاد کوي زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سی ګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې رنگې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني څنګه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وهي
او صرف یو برس وهي یو برس
وهي دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سيدي دغه شی کورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بد بختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او بیا فیصد خلک تعلیم لري دي او پیدا نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده وسته هندستان د خلک یا بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه روت زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دشي ته توجه نه کی زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر څه تاسو وایم ما په پاکستان کې نمایشګاه د لوټ کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټه د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و د ماده نمایشګاه او زموږ یو ډیپلوماټ ده پنمازګه کې راغې ما ته ویلې ستا ډیر څه شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشي له هنر دوره بیرته پاتې ده چې یو اثر دونري چې ما یو مشبې کار کړغه ته وایي څه څه شایان دي کار کړی
په دې لته نقاشان مو د نقاشان او اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشان او اثر سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې را لې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان کسلی کول ډاکټر باز محمد خادمن شاو خواتیا د کسلی کلی چې کرکټران یې جوړی دي نو موړای وای ز په خپلو کیسو کې لداس سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي داینان خپلای و نسبتا وغدا سیمبولیکه کی سرات الولی
د کوتری غټی په ټول مرغانو د بڼکو قتل و ناروغي ګډه شوی مرغان ویری اخستو مشران مرغانو ویل ک مرغاله پرواز ولویږي بیا خنو مرګ ورته خدی ورختا ورختا طبيب ته ورغلل طبيب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې ک سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبو وڅخی نور و بیا د مرز ونه ویني مرغان یو بل خوا والوتل د شنو اوبو ډنډ پیدا کړ بیا د طبيب پر ځای سره راټول شول اوس نو پاتش و سپینه کوتره او د اوبو غوټي باخی وویل د سپین غره په لمن کې یو سپینه کوتره اوسی څو ځله متر سترګو شوی ده خو بیا رانه پناش د باخی له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختروی کوڅری خبرې کړې د کوترې سترګې پرې ولګې دي ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو. باخی کوثرې په ځان را ټولې کړې، له پاسه د کوترې په خوا را خوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل، که ثواب غواړې دغه یې ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي، نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه، په ټیټه آواز یې وویل، زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته، که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه راوالوته، د مرغانو خوا ته رانږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل، دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېناست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی، د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېناست، نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوو، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو، د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس تر سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده، د خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ، په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژان د یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې د تردو غشي را درومي پر زړګیني د زخمونو لاله زار وي چې تنه یې روح می ساتي د اور پکول بریتونو خودکشی وی انتحار وی چی تنیه گورت ندرومی او چاری ٹھولی لاری المرهم ستا پا انتظار وی چی تنیه نمسجد نوی خانه تیه سرکیشی نمسجد نمی خانه تیه سرکیشی پیشان طول ورد اوزگاروی چی تنیه شون دمری یو مزاروی چی تنیه دغم شمعی پر کتاروی چی تنیه
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا ورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشنا وي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه او حل لارې اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم ولې مدومره ارزښت ورکړي چې د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زمو وختم سټوډیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوې دي په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري کوم اړخونه ډیر ګرام دي که دولت د چارواکي دي مخالفین دي او ان په خپل ژورنالستان دي د خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم ولولي د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي دغه ټول اصول ته په پام سره دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زړه ټول کوم او بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کې د شي ترې ګټه پورته کړي
او د دین واغ فارغ ماسلان غوندې یعنی مونوګراف باب زونه غني یا غ د چا خبره څوک په پیسو اخلي څوک په بل شي لیکي نو تاسو یو نه فکر کوم هم د هدف چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده یا یعنی کوم شاهانو یا کوم پادشاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی یا څومره د هغوی په وختونو کې خندونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پادشاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خندونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان له ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظمۍ په دورو کې او همداراز د داود خان پریسه جمهوري کې او له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو پیل دی. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بالاخره هغو کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی دی. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعاله شوه. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمني چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمني وه چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپله د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام یې نه ورته ساته. بیا ورپسې چې له هغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغلل لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان د ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. که لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره، په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیرې زیاتې شولې، نو د بیان ازادي ته هومره پام نه شوی، خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و، رسنۍ موجودې وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و. ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و، په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه درلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوي، یو راډیو د شریعت غږ راډیو، ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي، تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود. دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعات کیدله. ورپسې د ښاغلي کرزي دوره و، د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بللې ده. د کڅ هم چې د ازادي په وار وار ټکنې شوې ده، ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو،
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده.
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې، خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسترړونه ده.
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړې ده، کلند د خندونو پاړه مو وایي.
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي: قانوني خندونه دي، تخنیکی خندونه دي، سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي. په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته، قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې، خو دغه ورستۍ فصل د خندونو پاړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري، ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی. که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلوه په نړۍ کې به کېدای شي دوه یا درېیم هېواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده، خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل، په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بالاخره د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشتوالی، دا هغه څه دي چې قانوني خنډونه یې رامنځته کړي دي. په ځینو حالاتو کې خپله د قانون ځینې ماده دي، مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي په اړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري له دې پرته چې د دولتي چارواکو لخوا یې مخه ونیول شي، د قانون له حکم سره سم معلومات وغواړي، ویلې کېدوي، بیان کړي. ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی، مثلا بیرته دولت څارنه نه ده پی کړې، د هر څه چې زړه شوی دی ویلې دي، دولت ته پکې خنځلې کړې دي، سپکې سپورې خلکو ته ویلې دي، نو دا بالاخره د قانون ماتونه شول. او ورپسې تخنیکی خندونه دي، البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي: نه انډول توپ دی، پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی. په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي. په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې، خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي، ملمه هم په طرف کې واقع دي،
په برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي، مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي، سرګندونی کوي، حال دا چې دا د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري،
یا حتی د ځان یو څارنوال غوندې ګڼي دغه سی پښتنې.
بله، ځان ته اصول لري، مرکه دغه ټول نه مراتول بلاخره نه انډول توپ ثابتوي، او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی. او د دې اصلي لامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي، هغوی ژورنالیزم نه دی لوستی. بل بله خبره د پروپاګاندا ده، یو مسله پرسنیو کې راوزي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري، رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي، دومره خبري چې بل اخره یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي. مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغه سنورم دي. نو دغه هغه څه چې پروپاګاندا ده، او پروپاګاندا هغه څه چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي،
یعنی لګ تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ نه خبرېدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
وي. بله دا باید فرق لري. یو خندم نه مسلکی توب کې څوک مسلکی نه وي په وی رسنۍ کې، نو په حد کې ډیر ستونزې رامنځته کولای
شي. کله چې وجه به امدا وي چې رسنۍ ډیر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډیر و خو ژورنالیستان مسلکی کم وو، نو هر چاته یو چانس پیدا شو، یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوي ژورنالیستان کړي کنه. نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی، خو که اوسنۍ حالت ته وکتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي. له 12 فارغ شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلون کې په صفت باندې کار کوي،
دا به لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه واخلي. بله
بله.
نو ستانګزی صاحب روسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره م یاد کړی چې بیان ازادې نه کله کله ناوړه استفاده شوی یا سم نه د کارول شوی، او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینو په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسیزو یا د یو چا لخوا ښه چلند کیږي، یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي، دغه خبرې ټول شته دی. او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي، نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوی دي، او په ترڅنګ محدودیتونه هم وضع شوی دي. د اسلام د سپیشلی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په هغه کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غک پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بلل دي، دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه په وړاندې غک پورته کی خبري وکړي. داسې ډیر سره غلي دي، مثلا ویل دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او نه حق سره مګړوي، په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې خپو هيږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سم مطالعه تریوکو دغه اصول باندې ولاړ وسو، او تر څنګ هغه وزي قوانين هم چې تر ډیره له قران پاک نه دا په استناد اخستل شوې دي. نو دغه اصول کوم ټول ومنو، کومه حق او نه حق سره ګډ نکړو، چیرته مثلا کوم خند سره مخ شو، کومه خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبره وشیم خو مشکل حلېږي.
بالکل. خو په دغه حالاتو کې کغواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیستان په کار چې لاغنه ملاتړ وشي، نکېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار د مثالونه کتل شوې دي، کچا د یو جهادي مشر او یو بل مشر پر وړاندې کوم ریپورت خبر کړي، هغه تر مرګه پورې وهل